آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای ایران د اټومي پروګرام په سر خبرې اترې به سبا هم ادامه ولري. پاکستان د یمن په مسلې د خبرو لپاره سعودي عربستان ته هیئت استولې. افغانستان وایي چې تر اوسه د سولې د خبرو لپاره نیټه او ځای نه دی ټاکل شوی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی د دې وخت د خبرونو سره درته زه نظرانه یوسف سی او متی الله عابد هرکلی وایو. د خبرونو وروسته باقی رپورټونه او پروګرام په سبچیو بڼه اوریدی شي.
ایران وایي چې هغوی به د اتمي وسلو په سر خبرو ته ادامه ورکړي چې یوه ابتدایي موافقه وشي. د ایران د هیئت غړي حامد بن دید نجات وایي چې ایرانی چارواکي به تر هغې پورې خبرو ته ادامه ورکړي تر څو یوې موافقه کې دوی کامیاب شوي نه. سپینه مانی هم وایي چې هغوی سبا د چهارشنبې پورې خبرو اترو ته ادامه ورکوي او تیار دي چې ادامه ورکړي. داسې ویل کېده چې نن به د سویس په لوزان ښار کې د ایران او د شپږو قدرتمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د اتمي وسلو په مسله د خبرو وروستۍ موافقه خپره شي. دغه خبرې چې دي شپږ ورځې دوام کړی دی. چارواکو د مارچ یو دېرشمه یعنی نن د سه شنبه په ورځ موافقې ته د رسېدو اټکل کړو. دغه شپږ هیوادونه به د جون په میاشت کې د ایران د اتمي پروګرام په هکله یوه حتمي پریکړه کوي چې بالاخره د ایران د اتمي وسلو پروګرام د نړیوال قانون سره عیار کړي. د امریکا، فرانس، چین، برتانیا، روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران پلاوي سره د څو ورځو راهیسې خبرې کړي. د سورادو د جدي خبر نو وروسته د ایران د یورنمو د مسالې د حل په وړاندې اوس هم خنډونه پاتې دي چې پکې د ایران د یورنمو د خوندي ځایونو په مسلې او د ایران د اتمي تحقیقاتو په موضوع لا اوس هم اختلافات شته.
د اسرائیل ولسمشر نتنیاهو وایي چې په لوزان کې د ایران د اټومي وسلو په سر کې دونکو موافقه به ایران ته لار خلاصه کړي چې په لږې مودې کې اټومي بم جوړ کړي. بنجامین نتنیاهو د اسرائیل پارلمان ته نن د سه شنبې په ورځ په وینا کې وویل چې د ایران د اټومي وسلو په باره کې د نړۍ د لویو قدرتونو او ایران ترمنځ یوه داسې موافقه کېدونکې ده چې د ایران د اټومي وسلو زیرمو زیاتره برخو ته به هیڅ تاوان ونه رسیږي.
د پاکستان ځینې لوړ پوړي چارواکي د سه شنبې په ورځ سعودي عربستان ته لاړل او دوی به هلته د سعودي عربستان د مشرانو سره ګوري او په دې به خبرې کوي چې د عربستان په مشرۍ د اوسي اغان په خلاف په هوایي بمباری کې برخه واخلي او کنه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلی چې د سعودي عربستان د ځمکني تمامیت په خلاف به هیڅ ډول اعمال ونه زغمي او مقابل کې به عکس العمل وکړي. په دغه هیئت کې د دفاع وزیر خواجه محمد آصف، د ملي امنیت صلاحکار وزیر سرتاج عزیز او ځینې فوجي مشران شامل دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دولتي تلویزیون سره د سعودي عرب د سفر نه مخکې خبرو کې وویل چې هغوی د سعودي چارواکو سره په تماس کې دي. هغه وویل چې موږ به د خپل دوست هیواد سعودي عرب ملګرتیا جاری ساتو. د سعودي عربستان په بشری ائتلافي ځواکونو تیره اونۍ په یمن کې په حوثي یاغیانو هوایي بریدونه شروع کړل.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یمن ته بشری مرستې استولې دي، خو د یمن حوثي یاغیانو ته د وسلو استولو تور په سختۍ رد کړی دی. د ایران دولتي ټلویزیون ارنا د بهرنیو چارو د وزیر د مرستیال مرزای افخام له قوله وویل چې په ایران باندې د حوثي یاغیانو سره د وسلو د مرستو کولو تورونه بی بنیاد او دروغ دي. هغه وویل چې یمن ته د بشري مرستو سامان استول دي چې پکې خوراکي شیان او دارو درمل شامل دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف الوتکې د یمن په پایتخت سنا بمباري جاری ساتلې ده. داسې رپورټونه رسېدلې دي چې د دوشنبې په ورځ ائتلافي پوځ ځینې د وسلو خوندي ځایونه هم په نښه کړل چې دغې سیمې کې زوروري چاودنې وشوي او اور یې واخیست. د دوشنبې په ورځ سهار وختي د ائتلاف په بمباریو کې د پناه اخیستونکو په یو کیمپ کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 15 تنه ټپیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک جنگلی به چې دا مهال د اسلامي دولت د ډلې سره بیعت اعلان کړي خپل هدف ته ونه رسیږي. دا سرګندون وروسته له هغې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ازبکستان اسلامي تحریک یوه ویډیو خپره کړه او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر بغدادي ته خپله وفاداري اعلان کړه. په دې وروستي وخت کې د ولسي جرګې غړي هم د امنیتي ادارو نه غواړي چې دغه ډله له منځه یوسي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په مخ په زیاتېدو فعالیتونه خلک اندېښمن کړي دي، خو د کورنۍ چارو وزارت بیا ډاډ ورکړی دی چې د ډلې فعالیت مخه به ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادې راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د اسلامي دولت جنګیالي خپل هدف ته د رسېدو نه وړاندې له منځه یوسي. هغه وایي چې په دې کې هېڅ شک نشته چې دوی د خلکو په وژنه کې لاس لري. هر څوک چې وي په هره نامه چې وي دوی به له منځه وړي. دا ډله خلکو سره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ویل چې خلکو امنیتي ځواکونو سره ژمنه کړې ده او ډاډ ورکوو چې موږ به خپل ټول توان له امکاناتو نه کار اخلو او هر ځای کې چې دوی ولیدل شي له منځه به ویسي.
په غزنی کې پاندړو ولسوالۍ کې د عامو وګړو په یو موټر د ماین چاودنه شوې ده چې پکې اووه تنه وژل شوي دي. په پیښه کې وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. چاودنه پرون ناوخته د شلګر پالیزو کلی کې د عامو وګړو په یو موټر شوې ده چې پکې اووه تنه وژل شوي دي. په چاودنه کې اووه واړه وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي او د همدې کلي اوسېدونکي وو. د غزنی د والي ویان شفیق نن ګوایي په پیښه کې وژل شوي کسان ښار ته راغلي وو او بیرته کور ته په لارو چې موټر یې په ماین ختلی دی. دی وایي چاودنه قوي وه او په موټر کې سپاره ټول کسان یو ملته وجلی دي. د نن په خبره د سړک په غاړه ماین طالب وسوالو په ځای کړه او د عام وګړو په موټر چاودیدلې دي. تر اوسه پورې لا طالب وسوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. په اندړو ولسوالۍ کې د تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو په ضد عملیات روان دي، خو لا هم په عملیاتو کې ښکېلو غاړو ته د غوښتې مرګ جوبلې په اړه چا څه نه دی ویلي.
که څه هم دا تمه کېدله چې افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ به د سولې خبرې د مارچ په میاشت کې شروع شي، خو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې تر اوسه په رسمي بڼه دا خبرې نه دي پیل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیل نیټه او ځای نه دی مشخص شوی. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې هدف هڅې روانې دي. تر اوسه د سولې د خبرو د پیل لپاره ځانګړی ځای او نیټه نه ده مشخص شوی. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د حکومت مشرانو ویلي وو چې له وسلوالو مخالفینو سره به د مارچ په میاشت کې د سولې خبرې پیل شي، خو له دې نه وړاندې وسلوال طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی او د سولې د خبرو د پیل لپاره یې شرط په بشپړه توګه د بهرنیو ځواکونو وتل یاد کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سه شنبې په ورځ د ملي صنایعو د جشن په نامه نندارتون په کابل کې پرانست. په دغه نندارتون کې بیلابیل کورنۍ تولیدات نندارې ته ایښودل شوي او درې ورځې به دوام وکړي. احصایې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره چې د ملي صنایعو په نندارتون کې په یو سل او دولسو برخو کې د شلو کورنیو سکټرونو تولیدات نندارې ته ایښودي دي. نو دغه راز دغه درې ورځنۍ نندارتون کې بیلابیل کورنۍ تولیدات لکه غالۍ، خوراکي مواد، ترانسپورټي وسایل لکه موټر سایکلونه او رکشې نندارې ته ایښودل شوي دي.
او د نایجیریا نه تازه راسدلې خبر وایي چې په دغه انتخاباتو کې د ولسمشر ګډلک جانتن مخالف کاندید محمد بوهاري انتخابات ګټلې دي. په نایجیریا کې د دوشمې په مخام پورې د هیواد په سلو دشو ولایتونو کې رای شمیرل شوې وي چې په کې تر اوسه پورې محمد بوخاري لس او جنتن اتو ولایتونو کې مخکې وو. د جنتن په ګټل شو ولایتونو کې د نایجیریا پایتخت ابوجا هم شامل دی. د بوخاري د نایجیریا په شمال کې هم ځینې ولایتونو کې انتخابات ګټلي چې په تیره کې جنتن پلویان پکې په اکثریت کې وو. د نایجیریا یو اوسیدونکی وایي که تاسو د ځینو سیمو د انتخاباتو نتیجو ته وګورئ نو داسې ته معلومیږي چې دلته به ځینو سیمو کې خلک محمد بوهاري ته په ډېره لویه کچه رایه واچوي. موږ د هغه حالت نه ویریږو چې چېرته ځینې کسان قانون په لاس کې ونخلي. د نایجیریا خلک په دې ډاډ وایي چې هغوی راتلونکی مشر محمد بوهاري دی.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو